افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو یو بلې خبرونه ته موزه نور یاست نوري هر کله کوم مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونو کو د پاکستان پاوزنن سیشن به دا وکړه چې په پاکستان کې پرچنایي وګړو ورستې ځانوژن کې حمله په افغانستان کې پلان شوی او بریدنګاري هم د افغانستان تباهو د مارچ په شپږ وشتمه د خیبر پختونخوا ایالت د شانګلی ولسوالۍ په بشام سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستانی ډرایور ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. دغو چینایي انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د پاکستان پوځ وین جنرال احمد شریف په اسلام مابات کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دغه حمله کاملاً په افغانستان کې پلان شوی او هغه موټر چې ورڅخه په دغه برید کې کار اخیستل شوی و هم په هغه هیواد کې چمتو شوی و. هغه همدارنګه بریدګر هم د افغانستان تابعو بلاوی ویل چې دغه برید په تړاو څلور مشکوک کسان نیول شوی دی. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ د دغه ادعا په اړه سمدستي غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې په پاکستان کې تاوتریخوالی د اسلام آباد داخلي مسله بللې ده. د طالبانو حکومت دغه راز ویلي چې هیڅ چا ته به اجازه ور نه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د افغانستان برېښنا شرکت چارواکي وایي په تیر یو کال کې د ګاونډیو هیوادونو د وارداتي برېښنا او د برېښنا د تولید کورنیو شرکتونو د برېښنا د پیر له درکه ټول پورونه ورکړي دي. د بختر اژانس چې طالبان اداره کوي د راپور له مخې د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي نن سهشنبه په کابل کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې چې د دې شرکت چارواکو خپلې لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکولې وویل چې ازبکستان ته څه باندې 115 میلیون ډالر، تاجکستان ته څه باندې 1 میلیون ډالر، ترکمنستان ته څه باندې 46 میلیون ډالر او ایران ته څه باندې 48 میلیون ډالر او دغه راز کورنیو شرکتونو ته هم 6.5 میلیون ډالر ورکړل شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلینو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د برېښنا د تولید د ځینو پروژو د یادونې تر څنګ دغه راز وویل چې له یو شمېر پخوانیو زورواکو او سیاسیونو څخه چې د دې شرکت پوروړي وو کابو 168 میلیونه افغانۍ راټولې کړي او د پاتې پورونو د راټولولو په هدف یوه طرحه جوړه شوې چې د دوی د مشر له کتنې او تایید وروسته به یې په اړه پریکړه وشي. دغه شرکت د برېښنا د پیر له درکه د ګاونډیو هیوادونو د ټولو پورونو د پرې کولو خبره داسې مهال کوي چې په تیرو وختونو کې ډېر ځلې لیدل شوي چې د افغانستان لورې په خپل وخت د پورونو په پرې کولو کې پاتې راغلی وو. حماس وایي د مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اوربند وړاندیز منلی، خو اسرائیل وایي دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزې په جنوبي ښار رفح به پوځي عملیات مخته یوسي، خو اسرائیل دا هم ویلي چې په دې اړه به خبرو ته دوام ورکړي. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، په ناڅاپي توګه د اوربند دغه موافقه 2 ساعته وروسته له هغې مني چې اسرائیل د رفح له ختیځو سیمو شاوخوا 100,000 کسانو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی دی. هغه اقدام چې پر دې سیمې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو نښه بلل کېږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نه زغملو وړ دی. ګوتریش نن سهار وخت په یو ویډیوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو رسنۍ خپور کړی په غزه کې اوربند حیاتي بللی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې مشر رافائل ګروسي ایران ته د سفر په ترڅ کې نن په اصفهان کې د خبرو په مهال له تهران وغوښتل چې د خپل اټومي پروګرام په برخه کې د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره کوټلي ګامونه واخلي. هغه په عین حال کې له تهران وغوښتل چې د نړیوالو اندېښنې لرې کړي. ګروسي په اصفهان کې یو کانفرنس ته د وینا په مهال وویل له ایراني چارواکو سره د خبرو وړاندیز کړی و چې پر ډېرو کوټلو عملي او محسوسو اقداماتو تمرکز وکړي. داسې اقدامات چې د په وینا د اجرا وړ وي او د دواړو لورو ترمنز همکاري چټک کړي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د 15 دورې لپاره د ولسمشر په توګه لوړ وکړه. په کرملین ماڼۍ کې د 80 کلن پوتین د بلش په کلنې دورې لپاره د لوړې دغه مراسم اکثر لوی د هیوادونو په اوکران کې د روسي د جګړې لپاره بایکاټ کړی وو. دغه هیوادونو د روسي د ولسمشر ټاکنې چې په 13 مارچ میاشت کې تر سره شوې او په نتیجه کې پوتین د څه باندې واتیا سلنه رایو په ګټلو سره بریالی شوی، غندلی او هغه له مخکې تنظیم شوی انتخابات بللی وو. پوتین له 2000 کال راهیسې کله د صدر اعظم او ډیره موده هم د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې شوی دی. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ښځو او ماشومانو ته د خدمتونو په وړاندې کولو ناوړه اغېز کړی دی.
نو اوس په کور ناست یو، بې کاره یو، دا د کور مشکلات او هغه چې راغاړي دي هغه موږ نشو کولی چې حل یې کړو.
په نورستان کې بیا د ښځو په لاس د ګټې وټې د ودې لپاره ښځو ته د هګیو چرګې ورکړل شوي دي.
وما وایګر ولسوالۍ کې 370 نفرو ته د هګیو چرګان تولید شوي دي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کارګران د کار له نشټوالي شکایت کوي. خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ورښتونو له امله په یو غر کې یو شمېر ژور درزونه پیدا شوي چې د سیمې خلک ډېر ورخطا کړي دي.
ستر شرپنی په نوم غار دی، په هغه لکه خپارې چلونه چې وقتی 50-50 متره داسې فاصله لري شپې ګوځي چا شوی دی.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې حماس په غزه کې له اوربند سره موافقه کړې خو اسرائیل ورسره مخالفت څرګند کړی دی.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګر ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف وایي په نا دولتي مؤسسو او ادارو کې ښځو پر کار کولو بندیز ښځو او ماشومانو ته د خدمتونو په د وړاندې کولو په برخه کې د دوی پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی. خو یونیسف ویل له دې سره سره بیا هم په 13 مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ماشومانو په ګډون له 15,000 زیاتو کسانو ته مرستې رسولې دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو د ادارو یو شمېر پخوانی کارکوونکو وایي چې د دوی پر کار بندیز د دوی پر ژوند هم ډیر منفي اغیز کړی دی. جزئیات په دې راپور کې
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د مارچ په میاشت کې د خپلو فعالیتونو په اړه یو راپور خپور کړی. ویلی دی چې دغه سازمان په ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز د دوی د خدمتونو پر وړاندې کولو منفي اغیز کړی. یونیسف په دغه راپور کې ویلي چې د مارچ په میاشت کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره 15,000 اړمنو کسانو ته خدمتونه وړاندې کړي چې په دې کې نږدې 22,000 واړه هلکان او نږدې 22,000 کوچنۍ نجونې شامل دي. ورسره یونیسف د بشري ټولنیزو مرستو او ټولنیزو رضاکارو په برخو کې د 1,625 کارکوونکو د روزنې اعلان هم کړی چې د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون په نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو دوامداره بندیز د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې د دوی پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی. د 2022 کال د دسمبر په 14 د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د دفتر په ګډون په ټولو غیر دولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. د طالبانو د حکومت له دې پریکړې وروسته یو شمېر مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول او ځینو یې د خپلو فعالیتونو کچه راټیټه کړه. یو شمېر ښځې چې د ملګرو ملتونو د ادارو کارکوونکې وي هم وایي چې د طالبانو د حکومت دې پریکړې د دوی پر ژوند منفي اغیز کړی. له دغو میرمنو څخه یوه چې د هرات ولایت اوسیدونکې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
خوب بود، ما ډیر ښه و، ما 15 کاله معاش درلود، دا واقعیا ښه و، ما خپله عاید درلود، کولی مې سول ځان وچلوم او د دې تر څنګ مې له کورنۍ سره هم سلسله مرسته کړې وه، مګر اوس وضعیت تغییر کړی، اصلا د ویلو نه دی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو یوه بله پخوانۍ کارکوونکې مینا وایي نه یوازې دا چې د کار له لارې له نورو سره مرسته نشي کولای، حتی د خپلو ماشومانو اړتیاوې هم نشي پوره کولای.
نو اوس په کور ناست یو، بې کاره یو، دا د کور مشکلات او هغه چې راغاړي دي هغه موږ نشو کولی چې حل یې کړو، یعنې نشو کولی خپل اولادونو مصرف پوره کړو، یو د هغوی هغه مشکلات او یو هغه څه ته چې دوی ضرورت لري ورته وایي خوله او پیسې ورته ولرو.
له دغو میرمنو څخه یوه بله چې اوس د ښوونکي دنده لري وایي چې د یوې ښوونکي معاش د ژوند د لګښتونو لپاره بسنه نه کوي.
پخوا هغه تنخوا چې موږ ته په دفتر کې راکول کېدله د خپلې دندې په مقابل کې، نو هغه زموږ د ژوند ضرورتونه یې پوره کول، مخپله هم هغه خپل مصرف پوره کول، هم په کورنۍ کې د کور په مصرفو کې مرسته کوله. خو متاسفانه اوس که موږ هغه وظیفې نه لرو، زه خپله فعلاً د اوس په یو شخصي مکتب کې استاد یم او زما معاش یوازې 4,000 افغانۍ ده، یعنی هغه د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي، هیڅ نه ورته رسیږي.
دغه خزی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خزو وینجنو د کار کولو او زده کړو پر وړاندې د بندیزونه لري کړي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. تر دې مخکې نوموړي څو ځلې ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. داسې ادعا چې ظاهرا ډېرو افغانو ښځو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په نادولتي محسسو کې د ښځو پر کار بندیز ښځو او ماشومانو ته د خدمتونو په وړاندې کولو ناوړه اغیزه کړې ده. دغه راز د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د کلیوالو ښځو د لاسنیوي په هدف د نورستان په وانټ وایګل او واما ولسوالیو کې هم شاوخوا 1500 ښځو ته د هګیو چرګې ورکړل شوې دي. د چارواکو په خبره په دې مرستې سره به دغه ښځې وکولی شي چې په کورونو کې دننه د ګټې وټې عواید زیات شي او په دې توګه به د دوی اقتصادي ستونزې تر یو حده هوارې شي.
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په واما وانټ وایګل ولسوالیو کې خزو ته په کور دننه د اسانه کارونو پیدا کولو او له شاکه کارونو د خلاصون لپاره هڅې پیل کړې دي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل چې موده وړاندې په شاکه کارونو بوخت خزو ته په ټولو ولسوالیو کې د کورنیو باغچو جوړولو ترڅنګ د تازه سبزیو او میوو د پروسس او وچولو وسایل ویشل او وسی په واما وانټ وګل ولسوالیو کې څلور سواتیا او خزو ته د هګي او چرګي ورکړي.
د سرچو موسسه له خوانه په واما وایګل ولسوالیو کې څلور سواتیا نفر ته د هګي او چرګان توزیع شوی دی او هر کورنۍ ته د هغې هغه مربوطه د اوبو څخلو او د دانې د خوړلو هغه وسایل ټول توزیع شوي دي. او هغه پروګرام چې تکمیل شو، مکمل شو او همدغه برخه کې د خلکو ته ټریننګونه ورکول شوي دي.
ښاغلی افغان راته وویل هرې کورنۍ ته 15-15 چرګې د هغوی خوراکا او د ساتلو وسایل د دې لپاره ورکړي چې له شاقه کارونو خلاص او په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ودرېږي.
هدف د دې پروګرام دا دی چې د کور دننه خزو ته کاروبار برابرول تر څو دوی د کور دننه چرګان وروزي او هغه اقتصادي پیاوړی شي او په خپل ځان ته یو اندازه عواید لاسته راوړي.
هغه وایي کوخخ کوي چې په نورو برخو کې هم خزو ته اسانتیا برابرې کړي او له اوسنیو ستونزو یې بهر کړي. کومو کورنیو ته چې د هګیو چرګې ورکړل شوي پرې خوښي دي، خو وایي له یوې خوا د ورکړل شوو چرګو شمیر کم دی او له بل پلوه ډیرې کمزوري او ناروغه دي. په خبرې ګمان نه کوي چې کومه ګټه ترې ترلاسه کړي. څو تنو چې له نوم خوتلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل اکثره مؤسساتو په جمهوریت او اوس وخت کې داسې شیان ورکړي او یې ورکوي چې د مرسته کوونکو پیسې مصرف کیږي خو د خلکو په درد نه خوري. دوی له مؤسساتو او حکومت غواړي چې د غریبو او پشاخه کارونو د بوختو خزو د ژوند خوالي لپاره داسې لارې چارې ولټوي چې ورسره اقتصاد وغوړيږي او له اوسنیو مشکلاتو وژغورل شي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ورښتونو له امله په یو غره کې یو شمېر ژور درزونه پیدا شوي چې د سیمې خلک ډېر ورخطا کړي دي. که څه هم د دغه غره له ډډو ځینو کورنیو هوارو ځایونو ته کډې کړي، خو یو شمېر نور لا هم د امکاناتو د نشتوالي له امله هلته پاتې دي.
د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د اسکندرې او شمشي کلیو اوسیدونکي وایي چې له وروستیو پرله پسې بارانونو وروسته د دوی د کورونو له پاسه د شیرپڼې په غره کې ژور درزونه پیدا شوي دي. د دوی په وینا په یاد غره کې د چاغونو له پیدا کېدو وروسته یو شمېر کورنۍ له دې ځایه تللي، خو د امکاناتو د نشتون له کبله د دې ځای ډېر فامیلونه لا هم په خپلو کورونو کې اوسیږي. د اسکندرې کلي اوسیدونکي محمد ناصر مشال راډیو ته وویل
ایدانه پوسه د ستر شیرپڼې په نوم غار دی، په هغه لکه خپارې څه چلونه چې وکې 50 متره داسې پسیلا لري شپې ګوځي چا شوی دی او دا غار نوسته مانس کې ډیره پسیلا دی. د حکومت نه هیله کوو چې موږ سره بیرانې مرستې وکړي او د دغه ځای نه موږ انتقال کړي بل ځای ته، ځکه خدای نه کوه داسې پیښه ونشي لکه پکتیکا کې ګیانې ولسوالۍ کې وشوه، په نورو ولسوالۍ کې وشوه. ځمکې پوهانو کلو ته موږ ویډیوګانې عکسونه ور واستول، هغوی دا نظر پوه کړو چې باید دغه هلته څومره کلي چې موجود دي دغه غره نه لاندې دي، باید دغه نه دوی هغه شي حرکت وکړي، کاډ اتنه وکړي او بل ځای ته انتقال شي.
د الګاډي د شمشه کلي اوسیدونکی صدیق وایي کچېرې دلته یو بشري ناورین رامنځته کیږي او له هغه وروسته اړوندې ادارې لاس په کار کیږي، نو بیا به ګټور نه وي.
موږ د ډېرو پېښو شاهد یو، د پکتیکا د هرات امنور نور کومې پېښې چې رامنځته شوې که موږ دلته قرباني کیږو، هغې وروسته که موږ سره کومه همدردي کېږي کوم کومه کېږي، نو هغه موږ ته په نشي سوب دی. مخکې له مخکې باید موږ سره مرسته د سرپناهي پوره ځای مناسب ځای موږ ته وټکای شي چې موږ څنګه وکړو، مخکې لوړ شو څو د خطر نه دا ماشومان دا بډاګان دا زنانه موږ یو مناسب یو حفاظت ځای ته انتقال شو.
د ځازی میدان اوسیدونکو لزمک پیژندونکو غواړي چې د دې مسلې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. یو بل ځای اوسیدونکو ګلاب مخلص وویل،
څلور سوه کور اسکندره پرته دی او د دغه غر بلې غوړې ته چې د شمشي په نوم یو کلی دی سل کوره کلی هلته موجود دی، نو کله چې دغه غر کې خویدنه رامنځته شي نو دلته په طبیعي ډول سره یو ډول غږونه اورېدل کیږي، نو خلک له ډېر تشویش سره مخامخ دي. اړوند مسؤولو ټیمونو څخه موږ په درنه خیله کوو چې دا غر باندې څېړنه وکړي چې دلته د غږونه د شیدي د غر خویدنه وید رامنځته کیږي.
بلډوري ته ځایي چارواکي وایي چې دوی د زیانمنو کورنیو سروې کړي او هغوی سره به ډېر ژر د خوراک پوښاک او سرپناه په برخو کې مرستې وشي. د پیخو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوي دوست محمد هلال ویل،
د محترم ولی صاحب په مشرۍ موږ هلته تللي وو ساحې ته او ساحه مل نږدې وکتله کوم ځای کې چې د غر خویدنه رامنځته شوې ده، نو الحمدلله چې کوم ځانې زیان نه لري. کورونا چې متضرر شوي وو د هغه تثبیت شوی دی، انشاءالله هغې سره هم د کومک وعده کړي، د هغې سره موږ خپل کومک کوو، هر څومره جتوان کوو او بغیر دولتي مؤسساتو باندې هم موږ کړی دی چې د خلکو سره کومک وکړي، نو موضوع موږ له نږدې سره انشاءالله آینده لپاره نور کوم مشکلات پېښېدل زموږ کاري ټیم هلته په ساحه کې وي، انشاءالله وخت په وخت هغې سره موږ په رابطه کې یو.
که څه هم د خو ځایي چارواکي او اوسیدونکو د ځازی میدان د شیرپڼې په غره کې په ژورو او اوږدو درزونو کې د وروستیو بارانونو اغیز نه ردوي، خو وایي ممکن لاملونه یې له دې بیخي بیل وي. په هغه وخت کې د پکتیکا په برمل او ګیان او د خوست په سپیره کې زلزله ځپلو هم د ځمکې په پیدا شویو درزونو کې د یو ډول ویرونکو غږونو خبره کوله.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
حماس وای د مصر او قطر په منځګړی توب په غزه کې د اور بند وړاندیز منلای، خو اسرائیل وای دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزه پر جنوبي ښار رفح به پوځي عملیات مخته یوسي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په رفح ښار کې د اسرائیل پوځي عملیات د نه منلو وړ بللی دی.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل یو اربیا د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو مخکنی غوښتنه تکرار کړه، هغه دا چې په رفح ښار کې دی پوځي عملیات نه کوي. شغلی بورل نن سه‌شنبه په بروکسل کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل په غزې تړنګ کې د اوربند نوې موافقه د حماس ډلې لخوا منل شوې خو اسرائیل رد کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د اوربند د نوې موافقې د نه منلو او پر رفح ښار کې د احتمالي مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
There is not an agreement for the ceasefire.
د اوربان په باب نوې موافقه نشته چې حماس منلې خو اسرائیل رد کړي. په زمين کې د نړیوالې ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو له غوښتنو سره سره په رفح ښار کې بیا ځمکني پوځي عملیات پیل شوي. هر یو له نتانیاهو غواړي چې په رفح حمله ونه کړي. له دغو خبرداریو او غوښتنو سره سره دا حمله تیره شپه پیل شوه. زه اندېښنه لرم چې د زیاتو ملکي مرګ ژوبلو سبب بشي.
د اسرائیل د ټانکونو یوې لیوا نن د غزې تړانګې پر هغه برخه ولکا ټینګه کړه چې رفح ښار ته چې له مصر سره سرحدي دروازه پکې ده نږدې پرته ده. که څه هم د حماس ډلې له چارواکو سره د اوربند پر سر خبرې حساس پړاو ته رسېدلې، د غزې تړانګې په جنوبي ښار کې بیا هم پوځي عملیات پر مخ بیول کیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د غزې پر جنوبي ښار رافه پوځي عملیات د نزغملو وړ یو کار بللی وو.
په رافه کې ځمکنۍ جګړه به د نزغملو وړ یو کار وي، ځکه چې ورانونکي بشري عواقب لري او د سیمې پر بې ثباتۍ هم اغیز کوي.
د اسرائیل پوځ وایي د دوی د ټانکونو دغه لیوه نن سهار وختي رافه ښار ته ننوتله. د اسرائیل د پوځ په وینا دوی د بشری مرستو رسیدو او هغو کسانو لپاره چې کولای سي مصر ته واوړي د دې مهمې سرحدي دروازې عملیاتي کنټرول په لاس کې واخیست. ملګري ملتونه وایي د غزې په نورو برخو کې له جګړو شاوخوا 1 میلیون کسانو په رافه ښار کې پناه اخیستې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د شاعر او لیکوال عزت الله جواب کورنۍ وایي چې د هغه د نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې کېږي، خو دوی په لیدو نه دي توانېدلي او برخلیک ته اندېښمن دي. یو شمېر فرنګیان او د بشري حقونو فعالان هم د هغه پر نیول کېدو اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې د هغه نیونه د فعالانو د ځپلو نښه ده.
په افغانستان کې د شاعر او لیکوال او د مینې مجلې مسول عزت الله جواب له نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیرې سوې، خو د کورنۍ غړي یې د نامعلوم وضعیت له امله اندېښمن دي. د عزت الله جواب یو زوی ثنا الله جواب ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د روان کال د جنوري په 14 د طالبانو لخوا د کابل جلال آباد پر لاره ونیول سه او تر اوسه د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري، ځکه له هغه سره په لیدو نه دي توانېدلي. د هغه په خبره د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دا یې د شرابو د لیکت په تور نیولی، خو لا نور معلوماتي په اړه نه دي ورکړي. ثنا الله جواب وایي چې دا یې د خپل پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
موږ بل اندېښنه دا ده چې زموږ د پلار راتلونکی به څنګه وي، ځکه تر اوسه پورې محکمه نه ده ترسره شوې او د جرم ثبوت او نه ثبوت په اړه یې په فکر کې یو. موږ له تېرو 4 میاشتو راهیسې د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړی، خو دا چې محکمه یې نه ده شوې زموږ غږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
د عزت الله جواب کورنۍ د هغه د خلاصون غوښتنه کوي او وایي چې له نیول کېدو وروسته یې دوی ډېر سخت خفه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عزت الله جواب د نیول کېدو د لامل او د هغه د حالت په اړه پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلینو تر دې وړاندې ویلي و چې نوموړی د هغه د لیکنو او فرهنګي فعالیتونو له امله نه دی نیولی. خو یو شمېر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د شاعرانو، لیکوالانو او نورو فعالانو پر نیول کېدو د نیوکې تر څنګ وایي چې دا ډول نیول د بیان له ازادۍ نه د طالبانو د حکومت ویره ښیي. فرهنګي کارپو غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د داسې یو مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویرې او د دار هغه انتها حد ښیي چې غواړي په ټولنه کې د سانسور، استبداد او فشار او محدودیت له لارې د بیان ازادي محدوده، بلکې له منځه یوسي او حتی
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څنګ مرستیالې هیدر بار په افغانستان کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه وایي
اوس ټول ژورنالیستانو او اکاډمیکو کسانو نیولې تر لیکوالانو او هنرمندانو ته دا په روښانه توګه څرګنده ده چې په افغانستان کې د طالبانو د پیغامونو له تکرارولو او د طالبانو له ستاینې پرته بل کوم نظر څرګندول ګواښونکي دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې دا د افغان کلتور، فکر او هنر بډای کول له منځه وړي او دا د افغان میرمنو او نارینهو لپاره هیڅ موقع نه پرېږدي چې د خپل هیواد راتلونکي
په اړه خبرې وکړي. خغلی جواب په داسې حال کې د طالبانو په بند کې دی چې د طالبانو حکومت د معترضو ښځو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د بیلابیلو برخو د لسګونو فعالانو په نیولو او شکنجه کولو تورن دی. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په اکثرو مواردو کې ادعا وکړي چې دغه فعالان د هغوی د مسلکي فعالیتونو پرته په نورو تورونو نیول سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو لخوا د فعالانو د توقیف او شکنجه کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دغه بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کارګران د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي، خو ناهیلي او تش لاس بیرته کورونو ته استنېږي. نور په دې رپورټ کې
د جلال آباد ښار مخابراتو او تلاشۍ سلور لارو ترمنځ غځېدلي سړک باندې
هر ورځ په سلګونو تنه ورځ مزدور د کار له اوزارو سره ناس لیدل کیږي. دغه ورځ مزدوران وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي، خو د کار د نشوالي له امله ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنیږي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د کار د زمینو برابرولو غوښتنه کوي. دوه تنه اسماعیل او زرجان وایي
دلته راشو ماښامه پورې ناست یو، کله یا د غرمې ډوډۍ خوړلې یا نه خوړلې دلته ناست یو، کاروبار نشته دی، مشکل ډېر زیات دی.
میاشت کېږي بس کار نه پیدا کېږي. زمونږ ډېر ملګري په کاچاکي لارو لاړل، روزانه ځو او راځو، بس روغله کار نه پیدا کېږي.
په دې کسانو کې داسې ځوانان هم لیدل کېږي چې لوړې زده کړې کړې دي، خو د بېروزګارۍ له امله اړ شوي چې ورځ مزدورۍ ته راووځي. د عبدالله په نوم یو تن وایي
د کار وضعیت خو په دې وطن کې بیخي خراب شوی دی. زه خپله تعلیم هم لرم، سره تعلیم کسب هم لرم. په دې وطن کې د کار کچه بیخي صفر نه راغورځېدلې. دغه ځوانان چې تاسو یې ګورئ په دې چوکې سار راځي ماښام.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی وایي چې د حرفوي او وړو کاروبارونو د برنامو تر څنګ یو شمېر لوستو کسانو ته په دولتي او نادولتي کچه د کار زمینې برابرې کړې او دا ډول هڅې لا هم دوام لري. نوموړی وړاندې وایي
2009 تنه هغه موږ په مختلفو حرفو کې تر زده کړو لاندې نیولي وو. 3020 تنه کسان ته موږ جوازونه ورکړي، توضیح کړي مو دي. په دې کې بیا 8 تنه خارجیات به هم شتون لري چې هغه ته موږ جوازونه ورکړي دي. 800 تنه موږ د هغوی ته د واړه کاروبارونو یعنی حمایت ورته وي، هغوی ته دغه زمینه سازي کړې ده.
د افغانستان په ختیځ کې یوازې ننګرهار نه دی چې خلک پکې له بېروزګارۍ شکایت کوي، بلکې په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم ګڼ شمېر ځوانان د بېروزګارۍ له امله شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو د کار موندلو غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي، دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې هم چا بیخي سر نه دی په ګرځولی، نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی، نو لارې مو ډېرې سره خراب دي. د ازادۍ راډیو می دا غوښتنه ده چې دې زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړ مقامات پورې ورسوي. مننه.
سلامونه وایم د ازادي رادیو کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته. بیا هم همیشنه اوریدونکو عبدالله د تعلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکم. روجان دلته د ازمیر سیمې کاټو ته د افغان بیسی مخابراتي شرکت د طرفه یو رقم میسیجونه یا پیامونه راځي چې تاسو د خپل سیمې کاټونه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړئ. اول دا دی چې موږ خپل سیمې کاټونه راجستر کړی دي پر کاغذي د سکرو باندې، خو دلته روجان د ازمیر په ولایت کې په مرکز لشکرګاه شهر کې غټ مشکل دغه دی د هلمندیانو لپاره چې دغه د کمپیوټري د سکرو مرکزونه چې ډیر کم دي او بیرو بار دي. نو زموږ د اترا ادارې خدا غوښتنه د جدي غوښتنه مده زینې چې تاسو خپل داسې وکی په اړې ولسوالۍ کې د هلمند نه په ټول افغانستان کې در ولایت په اړې ولسوالۍ کې نمائندګي پاله کې مثال د خبرې چې د کمپیوټري د سکرو ته خلک لاسرسي ولري، نو بیا به پر کمپیوټري د سکرو باندې خپل سم کارتونه خلک راجستر کړي. نو دا چې څوک کمپیوټري د سکرو ونه لري بار به سم کارت څنګه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړي. او نمائندګان استا په هلمند ولایت کې مستد افغان بیسنګ مخابراتي شرکت نمائندګان استا د نور مخابراتي شبکو نمائندګان استا خو غټ مشکل دغه دی روجان چې د سکرو مراکز چې دي کم دي. زموږ د اسلامي امارت مجاهدینو سمدا غوښتنه ده چې تاسو خپل د افغانستان پاره ولسوالۍ کې مثال د خبرې پاره ولایت کې پاره ولسوالۍ کې نمائندګان پاله کې چې د خلک کمپیوټري د سکرو ته لاسرسي ولري. نو خدا پاک دی چې دا غزمیر ژغ مسولین واوري او په دغه عمل وکړي چې دا مشکل مرته وروره اسانه کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ازادي رادیو ټول کارکونت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو جوړ او روغ یاست. زموږ دا پیشنهاد لرو دا نیټ ډېر ګران دی. د مسؤلینو سره دا خواهش کوو چې دا نیټ یو څه ارزانه کړي. دا کمپنۍ شرکتو والا څخه ډېر ګران دی، بیخي په زیاته پیمانه سره ګران. بیا په تیاره د بیسیم ده کار هم نه کوي، کوي هم نه دی، ډېر کمزوری دی. خدای دې وکړي چې دا تر مسؤلینو پورې زموږ غږ ورسوي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. د برخه کې ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه 19 پروګرام مهیروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د پاکستان په وزن سیشن به دا وکړه چې په پاکستان کې پر چنایي وګړو ورسته ځان وژن کې حمله په افغانستان کې پلان شوی او بریدګری هم د افغانستان تابعو د مارچ په شپږشتمه مری خبر پښتونخوا اله د شانګلی ولسوالۍ په بشام سیمه کې په وزن مرګ بیت کې 15 چنایي انجینران او د هغوی پاکستانی ډرایور وژل شو. د هغې بریډ مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه ده اخیستې. د چنایي انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاو. د پاکستان پوځیان جنرال احمد شریف په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې چې دغه حمله کاملا په افغانستان کې پلان شوی او هغه موټر چې ورڅخه په دغه برید کې کار اخیستل شوی او هم په هغه هیواد کې چمتو شوی و هغه همدارنګه بریدګر هم د افغانستان تابعو بالا ویل چې د دغه برید په تړاو څلور مشکوک کسان نیول شوی دي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ دغه ادعا په اړه سمدستي خبرګون نه دی ښودلی خو له دې مخکې په پاکستان کې تاوتریخوالی د اسلام آباد داخلي مسله بللې ده. د طالبانو حکومت دغه راز ویلي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نور د بریدونو لپاره کار واخلي. د افغانستان برېښنا شرکت چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې د ګاونډیو هیوادونو د وارداتي برېښنا او د برېښنا د تولید کورنیو شرکتونو د برېښنا د پیر له درکه ټول پورونه ورکړی دي. د بختر اژانس چې طالبان اداره کوي د راپور له مخې د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي نن سه شنبه په کابل کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې چې د دې شرکت چارواکو خپل لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکولي وویل چې ازبکستان ته څه باندې 15 میلیون ډالره، تاجکستان ته څه باندې 1 میلیون ډالره، ترکمنستان ته څه باندې 48 میلیون ډالر او ایران ته څه باندې 48 میلیون ډالر او دغه راس کورنیو شرکتونو ته هم 6.5 میلیون ډالر په تیر یو کال کې ورکړل شوی دی. حماس وایي د مصر او قطر په منځګړی توګه په غزه کې د اوربن وړاندیز منلې خو اسرائیل وایي دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزه پر جنوبي ښار رفح به پوځي عملیات مخته یوسي. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په ناڅاپي توګه د اوربن دغه موافقه څو ساعته وروسته له هغې مني چې اسرائیل له رفح له ختیځو سیمو شاوخوا 30,000 کسانو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی دی. هغه اقدام چې پر دې سیمه د اسرائیل د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو نښه بلل کېږي. پاینال کې ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نزغملو وړ دی. ګوتریش نن سهار وختي په یو ویډیوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو رسنیو خبر کړی په غزه کې اوربن حیاتی بللې غویل په سم کې پوځي عملیات بناوړ بشري عواقب ولري او ورسره به سیمه لا بے ثبات شي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافائل ګروسي ایران ته د سفر په ترڅ کې نن په اصفهان کې د خبرو په مهال له تهران وغوښتل چې خپل اټومي پروګرام په برخه کې د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره کوټلي ګامونه واخلي. هغه په عین حال کې له تهران وغوښتل چې نړیوالې اندېښنې لرې کړي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د 15 دورې لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. په کرملین باندې کې د اویا کلن پوتین د بل شپږ کلنې دورې لپاره د لوړې دغه مراسم اکثر لویدیځو هیوادونو په اوکراین کې د روسي د جګړې له کبله بایکاټ کړی وو. دغه هیوادونو د روسي د ولسمشري ټاکنې چې په 13 مارچ میاشت کې ترسره شوې او په نتیجه کې پوتین د څه باندې 80 سلنه رایو په ګټلو سره بریالی اعلان شوی غندلې او هغه له مخې تنظیم شوی انتخابات بللې وو. د اوکراین د استخباراتو ادارې نن وویل چې د روسي د استخباراتو د اجنټانو یوه شبکې نیول چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د اوکراین د نورو چارواکو د وژنې پلان جوړ کړی وو. د اوکراین د استخباراتو ویلي دغه شبکې د زلنسکي تر څنګ د استخباراتي ادارې د مشر او د پوځي استخباراتو د مشر د وژنې پلان هم درلود. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ الف لوبډلو ترمنځ د 15 ورځنیو سیالیو وروسته لوبه هم نن د 15 وکټو په توپیر د افغان لوبډلې په بری سره انتمام شو. دغه سیالي چې نن سهار وختي پیل شوې و سریلانکا لومړی توپونه کړې و او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 190 منډې کړې وې. په افغان توپ اچونکو کې نوید زدران څلور او ننګیالي خروټي درې لوبغاړي سوځولي. افغان لوبډلې وکړې شو چې هدف د 15 وکټو په سوځېدو سره په 15 اور کې پوره کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنه دوستانو سلامونه مې ومني.
تاسو ما زوی دی رشتاري شته ویلې کاکا زوی دی پلانکي رشتا ویلې ده. ته د مټه قدمه انتخابه وخت ذهني فشار راوړي روحي فشار راوړي تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخه څخه منحرف کړي.
Thank you.
ځوانان خپل کورنۍ څخه شکایت کوي وایي چې د کانکور د آزموینې پر وخت دوی ته د حق نه ورکوي چې د خپل خوښي وړ پانځای وټاکي. د تاسو په نظر د کورنۍ او دا کار څنګه دی اولې کوي؟
د هر چا په زړه کې یو ارمان وي، نو چون د مازوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید و چې دی به یو ښه ډاکټر شي، د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه. د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه، نو د ده نه غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلا زده کړې کوي.
نن په همدې اکله خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وي چې وایي موږ غواړو زوی یا لور مو ډاکټره انجینر شي، یا هم دې ته ورته نور پهنځي په خپل زړه ورته ټاکي. حال دا چې د اولادونو یې له دې څانګو سره اصلا شوق او علاقه نه وي. ځوانان هم د دې لپاره چې د مور پلار هیلې پوره شي د هغو په زړه پهنځي ټاکي، بیا دا چې خپله یې خوښ نه وي یا یې په نیم کې پرېږدي او یا هم داسې دوام ورکوي چې لکه څنګه چې په کار وي نه ایسته کیږي. د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد خالد امرخیل وایي چې د تحصیلي رشتې ټاکل د هر ځوان لپاره برخلیک ټاکونکی پړاو دی.
که منګه و تاسو دقت وکړو د یو افغان سرنوشت له همدې ځایه ټاکل کیږي، ځکه چې هغه په داسې یو مرحله کې شتون لري چې خپل راتلونکی غواړي په خپل لاس باندې وټاکي. دا چې افغان کورنۍ د بیلابیلو دودونو له عمله چې موږ و تاسو ورته ورته ناوړه دودونه ویلې سو، ستاسو ماما زوی دی رشتہ رشتہ ویلې، کاکا زوی دی پلانکې رشتہ ویلې ده، ته دا مټه قدمه انتخابوه. په دوی باندې یو ډول نه یو ډول فشار راوړي، ذهني فشار راوړي، روحي فشار راوړي، تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخه څخه منحرف کړي. زه په ټوله کې وایم چې دا سم کار نه ده او دوی باید ځوانانو ته وخت ورکړي، په دوی باندې اعتماد وکړي، دوی پری دی هغه بانزه تا هغه زده کړو ته چې دوی ور سره لیوالتیا لري، مینه لري. په ټوله کې افغان زده کوونکي محصلین دا چې په ټولنه کې له خورا بیلابیلو ستونزو څخه هم کړیږي، خو درسي نصابونه د تعلیمي بنسټونه کچه خورا راټیټه ده، بیا هم دوی په خپل وړتیا سره هڅه کوي چې پانتون ته بیا وډول نه وډول خپل هغه آمادګي ونیسي او امکان ورکړي بریالي شي، خپل موخه ته ورسیږي، خپل حقوق پانځي وي. افغانستان کې بدبخت انا چلګيري مدیره په دې خو داسې ستونزې شتون لري او په دې برخه کې یو بنسټیز ګام تر اوسه پورې نه دی پورته شوی، نه دی زده کړو په برخه کې په حساب د دوی داسې یو تګلار ورته غوره شوی چې کورنۍ ته دا وښودل شي چې د دوی د زده کوونکو د دوی د اولادونو سرنوشت له همدغه ځای څخه ټاکل کیږي. که دوی باندې په دې ډول باندې فشار راوړي، نو دوی به بشکه چې هغه موارد چې دوی په ذهن کې لري خو ورته ونه رسیږي، مخه ته په زور باندې په فشار باندې پانځي پیو وي چې په راتلونکي کې دوی لاغنه ګټه ملسي پورته کولای، دوی به په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي چې وظیفه ورته په زړه نه پیدا کیږي، هغه څه چې دوی غواړي کار یې وکړي دوی پکې کار نه سي کولای. نو زما هیله غوښتنه دغه ده چې کورنۍ د ځوانانو ته وخت ورکړي او په دوی د اعتماد وکړي، پانځه ته چې دوی ورسره مینه لري اجازه دی ورکړي چې هغه ته امتحان ورکړي او خپل واغه راتلونکو موخه ته ورسیږي.
د پغمان اوسیدونکو فدا محمد وای دا چې دای خپل د خپل خوخي وړ پانځي ته نه دی پریخودل شوی، بد خاطر ورنه لري. لام دی واجی خپل کشرانو ګرونو او زوی ته د اجازه ورکوي چې خپل تحصیلي رشته خپل وټاکي.
ما د ورونو کوم هغه رشته ته پاکه او سړی ته وبس خپل په خوخه باندې رشته ویلې، لکه د فامیل خانه په سب هغه نه و چې تر دا هغه رشته وای دا وای رشته ته خپل دا نه یې کنه ځاو کې نه ډبل چاپ زاغ باندې وای یا د پلار یا د مور دا نه چیرته راکېږي. پر نو ورته دا هغه د ځوانان پری دی خپل طبیعت ته پری دی کوم رشته ځاو کې ما خپل پر زاغ باندې وای زاغ باندې مشکلات کې راځي 50% نه نو هغه سره ته نه رسیږي مکمل کیږي نه نو مطلب ما خپل پر زړه باندې چوي وای ازو ته وای ما چې انجینری وای بس لاغه دا زما خپل شاغ دا چار چوي وای له روزانه ورته ما تکړه چې درسونه دی وای ځوانای کی دومره توجه نه درس ہوتا چې بیا غټ شي کمبوتی په کرای شي بیا ارمان وردی کاشته می دا درس ویلای وو.
کډوالی هم د دې لامل کېږي چې افغان ځوانان هغه خپل د خوښي وړ تحصیلي رشته ونشته کړي، ځکه په بل ملک یا خو اقتصادي ستونزې ډېرې وي یا هم چیرې چې اوسیږي اجازه نه ورکول کېږي. د وردګ ولایت اوسیدونکی عثمان کامران په دې اکله وایي:
متاسفانه د موږ ژوند زندگی خو د مهاجرت سره تړلې و، کله چې په پاکستان کې وو هلته د زده کړو ډېر محدود چانس و. نو داسې یو ځوان ته چې هغه یا مکتب نه فارغ شوی وي یا د مکتب په دوران کې ډېره مشکله وه چې هغوی د خپلې خوښې کومه پوهنځی انتخاب کړی وای، نو ما سره چانس یاري وکړله چې څنګه زه د دولسم نه فارغ شولم، یو چانس ماته برابر شو، زه مصر ته لاړم. په مصر کې هم د ما هیله دا وه چې که زه وکولی شم په هغو برخه کې چې البته زما ارزو وه چې هغه د طب برخه وه په هغې کې زه ادامه ورکړم. متاسفانه د طب په برخه کې موږ ته هلته امکانات نه وو، نو زه مجبور شولم چې ما حقوق انتخاب کړم. نو د حقوق پوهنځی مې خلاصه کړله په موفقیت سره، بیا راغلم افغانستان ته. په افغانستان کې تقریبا دولس کاله د افغانستان په مختلفو اداراتو په انجیوګانو کې خدمت وکړ. نو اختیار زمونږ پکې نه و او د فامیل د طرف نه هم سپورټ، چون د مهاجرت وخت و د مادي امکاناتو کمی و، موږ نشو کولی چې په شخصي پانتونونو کې چې البته د پاکستان د حکومت مربوط و په هغې کې ادامه ورکړو.
بله، که درته وایي چې یو شمیر کورنیو کې کله چې ځوان د ښوونځي څخه فارغېږي نو له مخکې نه مور و پلار د هغه تصمیم ورته نیولی وي چې ته به مثلا فلانی پوهنځی وایې که د هغه خوښه یې که نه یې خوښه. اول په دې خبرې وکړئ چې د کورنۍ ولې دا کار کوي.
د هر نفر یا د هر شاګرد یا د هر ځوان محصل دا هیله وي چې هغه څه شي سره چې علاقه لري په مغې برخه کې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي. نو پخوا لکه مخکې اول سوال کې چې ما اشاره وکړله تاسو ځواب ته، دا وه چې کیدای شي فامیلي محدودیتونه د اقتصادي لحاظ نه محدودیتونه به وو چې هغه پوهنځی یا هغه رشته چې یو ځوان به غوښتل په هغې کې ادامه ورکړي یا به امکانات نه وو او یا به له سره و نه. بیا هم یعنی یو تعداد فامیلونو د خپلو اولادونو دپاره مخکې له مخکې نه پوهنځی انتخابل، به ولې زه فکر کوم ده ښه تصمیم نه و، ځکه دا د یو شخص یا د یو محصل یا د یو ځوان د اراده خلاف یو تحمیلي کار کېدلی شي. کوم کار چې تحمیلي وي بیا د هغې نتیجه هم ډېره مثبته نه وي او نه بیا هغه محصل یا هغه ځوان په هغې برخه کې ډېر موفق وي.
په داسې یو وضعیت کې ځوانانو ته څه ویل لرئ او هغو کورنیو ته چې همدا اوس هم خپلو دې ډول کړنو ته دوام ورکوي، تاسو به څه ورته ووایئ؟
زه فکر کوم دا د ځوان د آینده سره ډیر کومک نشي کولای. ما غوښتنه به د فامیلونو هم دا وي چې خپل اولادونه دې ته پرېږدي چې هغوی د خپل رغبت او د خپلې خوښې مطابق بخشونه انتخاب کړي، پوهنځی انتخاب کړي او په هغې کې مخته لاړ شي. او د فامیل وظیفه زما په اند باندې دا ده چې د خپلو امکاناتو مطابق د خپلو اولادونو سره د دې زده کړو په دې بهیر کې کومک وکړي، هم معنوي سپورټ دوی وکړي، هم کومک ورسره وکړي، هم مادي کومک. البته د موجوده امکاناتو تپلکتو سره باید دوی په معنوي او په مادي دواړو برخو کې حمایه کړي او سپورټ کړي تر څو دوی وکولی شي په د زده کړو په دې بهیر کې موفق وي او هم د کورنۍ دپاره مصدر د خدمت وګرځي، هم د خپلې جامعې او د خپلو خلکو دپاره.
د پانتون استاد او لیکوال حبیب الرحمن ابراهیمی وایي چې دای په پانتون کې داسې ځوانان ویني چې په خبره ډیر تکړه او با استعداد وي، خدای چې د تحصیل رشته یې په زړه نه وي په ډیرې سختۍ سره یې مخکې بیایي. له نوموړي سره مو مرکه کړي، په ګډه یې سره اورو.
د خپل د تیر عمر په جریان کې څو ځایه د دې شاهد پاتې شوی یم چې یو شمېر ځوانان چې د خپلې خوښې په ځای د پلار یا د مور یا د کورنۍ د یو بل غړي د ورور په خوښه یوه پوهنځی ویلې ده او دا یې تر پایه رسولې ده، وروسته د کار په ساحه کې د چلنجونو سره مخ شوی دی او د بې علاقګۍ سره مخ شوی دی، او یا په د جریان د تحصیل کې څو ځله سبب د ترک د تحصیل یا سبب د پرېښودو د تحصیل شوی دی. دغسې وخت ډیر مالی دلی دی. زه داسې وایم چې که ځوانان پریښودل شي خپلې خوښې پوهنځی ته او په خپله خوښه پوهنځی انتخاب کړي، د دې راتلونکی ډیر ښه ګڼم. دوه ژوندي مثالونه لرم زه درته. یو کس چې د ما همکار دی، هغې ته مې وویل چې د تا د تحصیلي رشته د تا څه ده، زه تر اوسه د تا د تحصیلي رشته نه یمه خبر. ما ته یې وویل چې د ما نه پوښتنه مه کوه، ځکه چې ما 8 کاله زه د وترنر په صفت ما کار وکړ او ما تنری ویلی وا چې دا د دې وظیفې سره ډیر خسته او ما ځکه دا مخبل نه خوښ کړی دا بلچا زه هڅه ولای وم یو بلچا په ما فشار وسله چې ته دغه پرنځ انتخاب کا او بل اخره ته به د حیواناتو ډاکټر وي نو بل اخره چې دا یو تقریبا 30 کال عمر یې ده و چې ما د وکاله د مخه حقوق ول وسل او اوس می په سی وی کې غټوله تجربه لري کړی دا یوازې د حقوق او سیاسي علومو د لیسانس په توګه د استماین په برخه کې او دفتر کې کار کوي د ماین د برخې په اصطلاح یو کارمند دی زه جالب درته کوم د ما مشر زوی د طب محصل دی نو د ده خپل ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه و چون د ما علاقه د طب سره ډیره و او د موري هم و نو د دنم غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کا نو اوس په لسم سیمستر کې دی نو د ما ته وی چې ما خو د طب نه وی نه د طب سره علاقه و دا خزه د تاسو د مور او د پلار په خوښه ده د پانځي وایم نو زه د دې وضعیت چې ګورم یعنی خوشاله نه دی په دې بخش کې چې دای د اوس پلان زده کړی کوي نو دغه څه وخت د مو په ژوند کې مو لیدل یو زو سره مخ شوې ما او دا شته د مو په تور نه کې
بله سره لیدې چې تاسو یو روشن فکر یا ستې خپل مزده کړی کړی کډارت وایي چې ولی موضوع دې ته مجبوره کې چې هغه تبوي او بلک عموما د نورو کورنۍ پاک خبرې راته وکړي ولی مشران غواړي چې ځوانانو باندې خپل نظر تحمیل کړي هغه هم بیا د تحصیل په برخه کې چې د ژوند یو ډیره مهمه برخه ده
بله متاسفانه د شرایط فرق کوي څو مدوړان دي یا په اصطلاح څو کلوړان دي 15 کلوړان دي کله چې د مو د مشر زوی د 12 نه فارغ شو د هر چا په زړه کې یو ارمان وي نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید م و چې دی به یو ښه ډاکټر شي نو بیا امتحان یې چې کله کانکور امتحان یې ورکړو په کانکور امتحان کې دی نه پوهیم کوم ولایت پوهنتون ته کامیاب و هغه هم د خپلې خوښې رشتې ته نه نو بیا ما غوښتنه ځینې وکړه چې که ته طب وایې دلته به موږ په اصطلاح تکلیف وکاږو دلته به تا ته امکانات برابر کړو ته په کابل کې شخصي پوهنتون کې طب ووایه نو د هغه وخت شرایطو ته په کتو موږ دغسې یو غوښتنه د ده نه وکړه او دغه په اصطلاح د ده په ژوند کې مداخله ور وکړه ولې زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم شخصا زه چې دوه درې پوهنتونونو کې د استاد په صفت د اوس فعلاً لګیا یم استاد یم زه د ما تجربه او د ما نظریه او د ما په اصطلاح مفکوره می داده چې هیڅ کله باید په ځوان باندې فشار را نه وړل شي او د ده د تحصیلي رښتې په انتخاب کې مداخله باید والدین ورونه کړي وروري ونه کړي د کورنۍ بل مشر یې ونه کړي او پریښودل شي چې دا یې خپله دلخوا خپل هغه د زړه پورې پانځي انتخاب کړي او په مغې برخه کې خپل زده کړې وکړي زه د دې طرفدار یم چې مشوره ورسره وشي ولې دغسې تحمیلي څه شی واقع نه شي د دو بد عواقب په راتلونکي کې د دې بد عواقب یعنی ترخو نه بد عواقب ډیر دي او دا متضرر کی دغه کس چې په اصطلاح د دې په ژوند کې مداخله وروشي
bale ډیر زیات مننه اوس په دې یو وضعیت کې خپل ځوانانو ته څه کول پکار دي یو موضوع خدای رقم سوي د مثلا د کورنۍ د مشران لخوا دوی مجبور سوي چې یو پنځه انتخاب کې اوس هغه پنځه کې دوی دي د تاسو مشوره باندې استاد په صفات یو پلار په صفات دوی ته څه وی دوی خپل څه وکړي
هغه ځوانانو ته چې د په اصطلاح تر اوسه پانتون نه دی شروع کړای یا پانتون هغه پانځه هغه رشته نه دی انتخاب کړی ټول ته پکار ده چې دوی خپل اعتماد به نفس خپل قوی کا خپل د دې جوګشي او دوی خپل توانایی باید درته وخی او په ډیر قوت سره د خپل پلار او د مور سره بحث وکړي او ته قناعت ورکړي او هغه دلایل چې هغه په قانونیکی باید وته ووایي او خپل دلخوا په هنځي انتخاب کړي دا که په اول ځل کانکور کې دی په اصطلاح خپل انتخاب ته نه کامیابی دا مهمه نه ده چې همدغه اول ځل به دای کامیابی دلخوا پنځه ته مغه بوي د موږ یو ډیر با استعداد یو خپلوانم دی چې ماشاءالله استاد انجینر دی دا څلور ځله د کانکور په امتحان کې امتحان ورکړ خپل دلخوا پنځه چې انجینری واغې ته کامیاب نشو پنځم ځل کامیاب شو نګرار فانتون انجینری نه فارغ شو ماشاءالله استاد انجینر دی یو تک کله با شخصیت د ټولنې هغه فعال غړی دی، یو ډېر نیک سړی دی.
هغه ځوانانو ته به هم یو څه خبرې دي تاسو ولرو چې دوی پانځای په خپل زړه نه دی انتخاب کړی، مګر اوس په هغه پانځي کې دي. د تاسو مشوره هغو ته څه کېدلی سي؟
هغه ځوانانو ته چې خپل یعنی د بل چا په انتخاب باندې زده کړې پیل کړې دي او اوس په الحال محصل دی، غوښتنه مې دا ده چې اوس خو دغه واقع شوې ده، پلار په غوښتنه یا د مور په غوښتنه یا د کورنۍ د یو بل غړي په غوښتنه دغه انتخاب کړی ده، نو کوشش وکړه حالاتو سره ځان عیار کړی او همغه رشته بشپړه کړی. که چیرې وخت یاري وکړه کېدلی شي ممکنه ده د ما د کورنۍ داسې غړي هم شته دي چې هم زمان یې دوی په هنځۍ ولوستلې، داسې ممکنه ده چې چانس یاري وکړي چېرې وظیفه واخلي ورسته د وخته. اوس خو شرایط د تعلیم او د تحصیل ډېر اسانه شوي دي نسبت پخوا کلونو ته، نو کولی شي بله رشته هم ووایي. نو غوښتنه مې دا ده چې وخت بې ځایه نه تېروي، د موږ هېواد تحصیل ته، پرمختګ ته، کار ته او سمون ته، تغییر ته تر نورو ټولنو ډېر ضرورت لري. او په کار دا ده چې ځوانان چې د راتلونکي حاکمان دي، د راتلونکي واکداران دي، تر ټولو زیات مسؤلیت په ټولنه کې د ځوانانو په اوږه دی، نو دوی باید لاس په کار شي او د وخت نه استفاده وکړي. او یوازې په دې خبره چې دا پوهنځی د زړه د تابې وړ نه ده، بل چې مجبور کړی ما هر څه چې شوي دي، دوی باید د دو فرصت نه استفاده وکړي او په ډېر ښه توګه په علاقه او په شوق سره خپلې زده کړې بشپړې کړي او د نورو لوړو زده کړو دپاره آمادګي ونیسي او د وخت نه سالمه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوه، خو بیا هم د تاسو نظر به کورنیو ته ولرو، هغو کورنیو ته چې له دې وروسته هم دوی په دې نظر دي چې باید ځوانان د دوی د خوښې وړ پانځای ولولي.
مننه چې د ډېرې یوې ښې موضوع په اړه تاسو دغه بحث رامنځته کړی دی. د وروستي پیغام په توګه د ما ټولو والدینو ته او د ما ټولو هیوادوالو ته د ما هغه د زړه خبره دا ده چې د بل چا د خوښې او د بل چا د انتخاب پر ځای باندې خپل نظریه تحمیلولو څخه ډډه وکړي. دا د انسان د پیشرفت په ځای ناکامۍ سبب کی، دا د انسان د ژوند د نیکمرغۍ په ځای باندې د بدبختۍ سبب کی، او دا په اصطلاح د یو انسان په حقوقو باندې تجاوز دی یا تیری دی. ډیره ښه خبر ده چې د تفاهم په ژبه او په ډیر ورین تندی قناعت ورکړل شي چې د ما هغه دلخواه پوهنځی، د ما هغه په زړه پورې چې ما ارمان او ما هغه څه شته چې زه غواړم، هغه دغه پوهنځی ده. باور وکړه چې نه هم سیم کې د ما چې شی مې په زړه کې وو هغه مې هلته انتخاب کړی وو، نو زه مطمئن یم چې اوسني ځوانان هم داسې دي د دغه فرصت نه استفاده وکړي او دوی په جریان د دې متوسطې دورې کې یا د لیسې په دورې کې کوشش وکړي خپل آگاهانه په مخ ولاړ شي. یعنی په دې معنا چې دوی په نهم لسم یا اتم سیم کې یولسم دولسم کې باید په دې فکر کې وي چې د ما راتلونکي باید څه شی وي. زه باید یو تکړه انجینیر ومه، زه تکړه ډاکټر ومه، زه تکړه اقتصاددان ومه، زه تکړه قاضي ومه، زه تکړه معلم وم، زه تکړه سایکولوژیست ومه، څه شی باید وم. دای په دې دوره کې باید دا انتخاب کی، او که داسې ونه کړي نو متاسفانه د موږ ټولنه به د پرمختګ شاهده نه وي، د موږ ټولنه به یوه ګډوډه ټولنه وي. نو د ځوانانو نه مې غوښتنه دا ده چې لاس په کار شي، د خپل شپې ورځې نه استفاده وکړي، د هر لحظې نه استفاده وکړي او ډېر ګټور ګامونه اوچت کړي چې د دې آهنده په خیر نیکمرغه وي، خوشبخته وي. نو که دې ځانونه ښه ورسوي، د موږ ګران هېواد به خپلو پښو ودري او د موږ ګران هېواد به د تکړه علمي کدرونو لرونکی وي. نو که موږ تکړه علمي کدرونه ولرو، موږ به ښې فابریکې ولرو، موږ به خپل ښه اقتصاد ولرو، موږ به خودکفا هېواد وو، موږ به د هېوادونو محتاج نه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، کور مو ودان.
درن دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ ما د حال د وطن راوړئ کاکړۍ غاړې کاوما ما راو په خلا کاوما ما راور په خلا کاوما سفر ژوب جانان پر کوټه سرا داسي تا No.